Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن جمعه ده، د مریض دیارلسوه و نیوي د هوتیا کپ څلورویشتمه او د میلادي 2019 د مارچ 15مه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له افغانستان سره د ناټو د ملاتړ د دوام د شرط په اړه د دې تړون د سرمنشي د څرګندونو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تورن کړ چې د افغانستان د حکومت د نامشروعیت هڅه کوي. اجرایي رئیس عبدالله وایي امنیتي ځواکونه باید یوازې د دشمن پر ضد استعمال شي. او د نیوزیلند په یوه جومات کې په ډزو څو تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو جکپوري چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد په دې تورن کړ چې له طالبانو سره د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت په څنګ ته کولو د هغه د نامشروع کولو هڅه کوي او د وایسرای په شان چلند کوي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب دا څرګندونه چې پرون یې وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونه یوازې د افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کیږي. شاغلی محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو په محل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیل زاد د سولې پر خبرو نیوکه وکړه. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نکړل شو چې طالبانو نه غوښتل چې ورسره خبري وکړي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخواني والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ دوام لري، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخواني والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي ځواکونو په نښتو کې اتلس کسان ټپیان شول. دا نښتې وروسته له هغه پیل شوې چې د بلخ نوی امنیت قمندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره مزار شریف ښار ته ورسېد او د شاغ نور وسلوالو مخالفت ورسره وکړ. اجرایي ریاست تیر ماښام په یو خبر پانه کې د شاغلی عبدالله له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د هیواد له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دښمن پر ضد کار واخیستل شي. د بلخ نوی امنیت قمندان پرون له څلور ساعته جګړې وروسته د کورنیو چارو وزارت د پلاوي لخوا معرفي شو او دنده یې پیل کړه. د سولې ولسی حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن د ننګرهار ولایت نارامې اچین ولسوالۍ ته لاړ شي. ټاکل شوی دی چې د دې حرکت غړي به د دې سیمې د خلکو په یوه غونډه کې ګډون وکوي. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اچین د اوسیدونکو په غوښتنه هلته ځي.
نن د سولې ولسی حرکت غړي اچین ولسوالۍ ته ځي. هلته ولسونه غوښتنه کړې ده چې باید د حرکت تغړی له دوی سره وویني او هلته دوی راغونډیږي راټولیږي له حرکت سره د سولې او اوربان چغه پورته کوي.
د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د سولې د ولسی حرکت په پرونی لاریون کې زرګونو کسانو ګډون وکړ او د جګړې لشکل خوایې وغوښتل چې اوربان وکړي. په ننګرهار ولایت کې پرون په دریو پرلپسې چاودنو کې شپږ تنه ټپیان شول. د ننګرهار د والی وایند عطاالله خوګیاڼی وایي چې د یوه ټپي وضعیت نازک دی او د نورو پنځو کسانو د ډاډ وړ دی. ښاغلی خوګیاڼی وایي درې واړه چاودنې د لومړۍ ناحیې اړوند د بېسودو پله ته څیرمه شوي دي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د خپلو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي چې ټیسټ لوبه ده او د رواني مارچ میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام کوي. لوبه د هند د دهرادون ښار د راجو ګاندي په لوبغالي کې ترسره کیږي او د کابل په وخت د سهار په 8:30 بجو پیلېږي. افغانستان تر دې مخکې له آیرلند سره د لوبو په لړۍ کې 15 ورځې یا 15 اوره لوبي وکړي چې نتیجه یې مساوي شوه، خو له هغه مخکې درې واړه شل اووریزی لوبي وګټلې. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. شاهدان وایي د نیوزیلند د کرست چرچ ښار په یوه جومات کې څو تنه په ډزو وژل شوي دي. د نیوزیلند رسنیو نن سهار وختي وویل چې النور جومات ته نږدې ډزې شوي دي. یوه شاهد وویل چې لږ تر لږه درې تنه یې د جومات ودانۍ ته نږدې په وینو کې لتپت لیدلي دي. پولیسو په کرست چرچ ښار کې له خلکو غوښتي چې له کورونو ونوځي. د پولیسو په وینا حمله کوونکی لا هم مقاومت کوي. د بریتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون له اروپایي ټولنې د بریتانیا په وتلو یا برگزیت کې د ځنډ غوښتنه وکړه. د جرګې غړیو د 202 مخالف رایو په وړاندې په 412 موافقو رایو هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې له اروپایي ټولنې غوښتنه کیږي چې د بریتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د دریو میاشتو لپاره شاته واچول شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. او د امریکا سنا جرګې چې جمهور غوښتونکو په کې اکثریت د سرحدونو په مسأله کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنځشنبه رد کړه. خو ترامپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. د طرحې ته 41 موافقه او 59 مخالف رایې ورکړل شوې. خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ترامپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله او هغه هم ویټو وه. دولس جمهوري غوښتونکي سناتوران پر نورو دیموکراتو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ترامپ د بیړني حالت طرحه رد کړه. تاسې زموږ ژغل ازادي راډیو اوري. وړاندې په روانه خبري مجله کې
made a new pledge to continue to provide support until 20.
دا د ناتو سرمنشي دی. دی وایي موږ په افغانستان کې د دې لپاره یو چې دا هیواد بیا هیڅکله د تروریستانو پر ځالې بدل نشي. د مزار شریف په پرونی وضعیت د ملګرو ملتو د غبرګون او د دې ښار د وروستي وضعیت په اړه هم معلومات ترکو. د سولې شورا وایي د سولې په پروسه کې د لری پرتو سیمو خلک باید برخه ولري. د افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله سوداګري پیل شوه. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتن هم کوو. مخه تر دې چې مزار شریف الله شاهو د دې شهر د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکړو، لومړی د ناتو د سرمنشي د څرګندونو په باب. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې د شاملو ځواکونو راتلونکی شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلی دی. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خپلو څرګندونو کې همدا راز یادونه وکړه چې ناتو د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکو په دې اړه له ناتو سره دوامداره سلا مشورې کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو تر راتلونکو 50 کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکي کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناتو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې، زیاته کړه چې ناتو به بیا هیڅ کله اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي.
We have actually made a new pledge to continue to provide support until 2024.
موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅ کله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همدا له طالبانو سره د روانو خبرو یو مهمه مسله هم ده. نو پراتلونکي کې د ناتو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلی دی. امریکایي چارواکو له تیر یو کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمای خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځنګړي استازي په توګه وګمارل. خغلی خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استازو سره په 50 پړاوونو کې خبرې کړې دي. طالبان له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستی پړاو د تیرې سه شنبه په ورځ پای ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کومې موافقې ته نه دي سره رسیدلي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناتو سره په منظم ډول سلامشورې کړې دي. موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ دا خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناټو له غړو سره هم سلا مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد څو ځلې ناټو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر چې د دوحې په خبرو کې حاضر و هم په دې وروستیو کې ناټو ته راغلی و. اوس مهال د 9 هیوادونو شاوخوا 10,000 سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته د پوځي زده کړو او د سلام مشورو ورکول دي. په دې برخه کې تر ټولو زیاته ونډه امریکایي ځواکونو اخیستي چې شمېر یې 4,000 ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه او ورپسې امریکایي چارواکو وویل چې ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، پرون په مزار شریف ښار کې د نوي امنیه قماندان د ټاکل کېدو پر سر شخړه وشوه چې په ترڅ کې 3 تنه ټپیان شول او شاوخوا 15 تنه د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شول. همدا شیبه په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زید د ټلیفون لاري را سره دی. حبیب زید صاحب، تاسو تر کله وایم د مزار شریف امنیتي وضعیت یا په مجموع کې وضعیت د نن څنګه دی؟
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته څنګه چې څرګنده ده په غلط رقی مبارز بلخ امنیتي قومندان په دې پوځي ځواک په کار اخستنه دلته په بلخ ولایت کې معرفي شو. د امنیت قومندان په توګه ویره دا وه چې د عطا محمد نور، یعنی د بلخ د پخواني والي د پلویانو لخوا شپې په جریان کې بیا هم پرون ورځ باندې جګړه بیا پیل شي. د بلخ په بلخ ولایت کې په مشرانو جرګه کې ځینې سناتوران اندېښنه وښوده چې د ځینو ولسوالیو څخه د مزار شریف ته ځینې برخو ته کسان راغلي دي چې وسوال دي او هڅه دا ده چې بیا هم شپې افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړي. خو د دې سره جوخت یا د دې تر څنګ بیا د 209 شاهین قلوردو امنیتي ځواکونو په دننه ښار مزار شریف کې او ښار ته کوم کمربندونه چې راغلي دي په ټولو کمربندو کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل او تر دې مو وضعیت ښه دی. بیګا تر نو وخت به را د خلکو صدا و چې ګواکې بیا جګړه پیل شي. اوس وضعیت نورمال حالت تر رسیدلی دم کړی په ښار کې ځینې 13 ورځ د بلخ د پخوانی امنیت قومندان لوري د پولیس لخوا تړل شوی وو، د خلکو په مخ پرانستل شوی دی او ګڼه ګڼه په مزار شریف کې ښه ده.
بله، ډیر زیاته مننه. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی و چې وای په مزار شریف کې وضعیت عادي شوی دی. د مزار شریف په پرونی پیشه کې 3 تنه ټپیان شول او ملګرو ملتو او همدارس د امریکا سفارت په کابل کې د امریکا سفارت په دې پیشه خبرګون شوډلې دی. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
په مزار شریف ښار کې د افغان ځواکونو او د هغه ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ تر نښتو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې یونما په ټویټر پاڼه کې له دواړو خواو غوښتي چې رامنځته شوې شخړه هوار کړي. یونما له دواړو خواو غواړي چې روان اختلافونه دي په سوله ییزه توګه حل کړي. د یونما په ټویټر پاڼه کې راغلي چې د مزار شریف د ښار د اوسیدونکو امنیت او د سر خوندیتوب باید په لومړیتوبونو کې وي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس هم په خپل ټویټر پاڼه کې په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې د وضعیت د آرامولو غوښتنه کړې ده. د ویلي امنیتي ځواکونه دنده لري چې خلک خوندي کړي، نه دا چې د سیاسي اختلافونو له امله نښتې وکړي. په ورته وخت کې ولسمشریزو انتخاباتو ته احتمالي نوماند حنیف اتمر چې عطا محمد نوري د انتخاباتي ټیم برخه ده، د پنځشنبې په ورځ په وی خبري ناشته کې له دواړو خواو وغوښتل چې له صبر او حوصلې د کار واخلي. نوموړي په بلخ ولایت کې د حکومت وروستی اقدام ناسم وبله او په هغه ولایت کې د نظامی حرکتونو د ډیر ژر بندېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمر ټینګار کوي چې حکومت دې دغه مسأله د خبرو له لارې حل کړي.
تمام طرفهای درگیر باید خدمات
دو بل ټول اړخونه باید له نرمخ نه کار واخلي. د قوی له کارول دي په بیړه مخنیوي وشي. کوم ځواکونه چې له بهر نه د مزار شریف ښار ته ننوتي باید ډیر ژر بیرته ستانه شي. د هرې پوځي نښتې مخنیوی دي وشي او ورور دې له ورور سره نه جنګیږي. دله نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې له ډیپلوماتیکو لارو د کار واخلي او حکومت دې متوجه کړي چې له تودې وسلې کار وانخلي. د ده په خبره د حکومت دغه نظامی اقدام قومی نه بلکې سیاسی او انتخاباتی ده. ومو غوښتل په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر واخلو خو له بیا اړیکو سره هم ونه توانیدو. په مزار شریف ښار کې نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د هغه ولایت د نوي امنیه قماندان لګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم تر قماندې لاندې د بلخ د قماندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 1883 ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قماندان اکرم سامی پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازی محمد عبدو وایي د حکومت د ګمارنو پر وړاندې ودرېدل یو بغاوت دی.
یکی از وظایف دولت افغانستان تقرری ها و
دوبل گمارل و تبدیل اول ده حکومت لدندو ندی. دا بغاوت او جنجال تارتیا نلری. خواشنه سره چه ده نوی قماندان لمعرفی که دو سره ده ستونز پیخ شو چه په هیچ دول منطقی نوا.
به هیچ وجه منطقی نبود.
خاغلی عبدو له حکومت او امنیتی ځواکونو غواړي چې د مزار شریف د ښار وضعیت وساري. د ټینګار کوي هغو غیر مسؤولو وسلوالو چې د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف کې ویره خپره کړه باید بې وسلې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
اوس به هم احمد شیبر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د طالبانو د ویان خبرو ته اشاره کوي چې دواړه لوري د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. فاینانشل ټایمز لیکي دا پرمختګ تر دوو ټکو راڅرخي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د محل ویش ټاکل، او دوهم دا چې افغانستان د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل نشي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له 14 ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی تر څو امریکایي چارواکي له طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې له رامنځته شویو پرمختګونو خبر کړي. فاینانشل ټایمز لیکي بل لور ته له قطره د خلیل زاد تر تګ وروسته د طالبانو استازی په خپلو کې په سلا مشورو بوختي تر څو د مذاکراتو بل دور ته چمتو شي. خو کابل په دې باور دی چې د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ هله راتلی شي چې د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښېني. د هنر او ډیزاین د انسټیټیوټ خبرونې بیا د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي د افغانستان د سولې خبرې له دې سره مترادفې شوې دي چې طالبان به راځي، خو اصلي سوال دا دی چې ویل کېږي د ښځو په باره کې د طالبانو دریځ نه دی بدل شوی. که چېرته داسې وي نو دې نظر څومره تغییر کړی او د هغو ښځو برخلیک به څرنګه شي چې اوس د افغانستان په پوځ کې کار کوي او په نورو برخو کې هم ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري چې دا به څرنګه شي؟ د هنر او ډیزاین د انسټیټیوټ خبرونه دا پوښتنه هم کوي: طالبان چې د سولې د خبرو پر مهال وایي له خپلو اصولو نه پشا کېږي، نو دوی په رښتیا دومره تغییر کړی دی چې د ښځو په برخه کې دغه تحولات ومني؟ هغه وخت را رسېدلی دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. دا د هغې مقالې عنوان دی چې امریکایي سناتور راند پاول لیکلی او د اتلانتیک خبرونې په خپله تازه ګڼه کې خپره کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو 13 کاله پوره شول. په دې جګړه کې تر 2300 ډېر امریکایي پوځیان ووژل شول او تر 1000 ډېر ټپیان شول. له کنتاکي څخه سناتور پاول لیکي د سیاسي جوړجاړي له لارې هڅې روانې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، خو دا هڅه لومړی یوه نه ده. په 2011 کال کې ولسمشر بارک اوباما له افغانستانه د ټولو امریکایي محاربو پوځیانو د ایستلو وړاندیز وکړ چې تر 2014 کال پورې ووځي، او هغه زمان د غوښتنې وو چې نیټه دې را مخته کړي او د 2012 کال تر اخیره دې پوځیان ووځي، خو دا د اوس 2019 کال دی او لا هم امریکایي عسکر په افغانستان کې دي. سناتور پاول دا وړاندیز کوي چې کانګرس باید رامخته شي او پرې نشتي چې د امریکایانو بل نسل د افغانستان جګړې ته روان شي، په ځانګړي ډول چې دا جګړه پوځي حل لار هم نه لري.
ساعت 2:40 شول. د افغانستان چین ترمنز د ریل ګاډي سوداګري لار پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبه په ورځ یعنی پرون د دې لارې په پرانستون کې غونډه کې وویل چې د دې لارې له پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنز سوداګري اړیکې لا پراخې شي. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزی راپور واوري.
د افغانستان چین ترمنز د واخان کاریدور شرکت لوري د ریل ګاډي سوداګري زلار پرانستل شو. دا دغه هواد د سوداګرۍ او صنعت وزارت د دغه لارې پرانیسته د افغانستان او چین ترمنز د سوداګري اړیکو د پراخېدو لامل بولی او وایي چې له دې وروسته به له دغه لارې نه یوازې دا چې افغانستان ته واردات کیږي، بلکې د افغانستان د صادراتو کچه به هم ورسره لوړ شي. دا دغه وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبه په ورځ دغه پرانیست غونډې پر مهال وویل:
خوشحال استم چې نن له افغانستان نه چین ته د واخان کاریدور شرکت له لوري د ریل ګاډي په وسیله لومړنۍ صادراتي محلوله پرانیزو. هیله من یم چې د دغې لارې پرانیسته به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي.
د دغه وزارت په خبره د افغانستان د حیرتانو له لارې به چین ته افغاني محصولات لکه غالۍ، وچې او تازه میوې، تالک، د مرمرو ډبرې او یو شمېر نور مدني توکي استول کیږي. د غونډو ګډونوالو د افغانستان چین ترمنځ پر سوداګري زیر راکړې ورکړې ټینګار وکړ او وی ویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د چین سفارت سوداګریزه اتشه خغلی تیان چې په یاد غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د فعالې ونډې یادونه وکړه او وی ویل چې د دې لارې په پرانیستې سره به چین ته د افغانستان د صادراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان د غلارې په پراختیا فعال او ډیر مهم رول ولوباوه او د پاموړ ګټه ورسوله چې د اقتصادي ځان بسنې لپاره وخلار ګرځیدلې ده. افغانستان د تیر کال نومبر راهیسې له غلارې ښه ګټه ترلاسه کړې ده. چین د حکومتي تړون له مخې د 14 میلیارد ډالرو په ارزښت یې 1250 ټنه جلغوزي وارد کړي چې دا د افغان کروندګرو او سوداګرو او د چین لوري د خوښي وړ ګرځي.
د افغانستان چین ترمنځ دغه صادراتي لار په داسې حال کې پرانستل کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان د صادراتو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د لاجوردو او چابهار لار هم پرانستل شوې وه. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان د سوداګریزو چارو پر وړاندې خنډونه جوړیږي او نو وایي چې دغه هیواد سوداګري پرمختګ وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د بریتانیا پارلمان پرون له اروپایي ټولنې د بریتانیا په وټلو بریگزټ کې د ځان غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې د بریگزټ په اړه د یوې نوې ټول پښتنې طرحې هم رد کړه. د دې موضوع تفصیل احمد تکل اوروي.
د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون د 202 مخالف رایو پر وړاندې په 412 موافق رایو هغه طرح تصویب کړ چې له مخې له اروپایي ټولنې څخه غوښتل کیږي چې له دې ټولنې د برتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د دریو میاشتو لپاره وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ مهلت ته یوازې دوه اونۍ پاتې دي. برتانوي وکیلانو مخکې له دې دوه ځلې د بریگزټ په اړه د صدر اعظم تریزا می هغه طرح رد کړې ده چې له بروکسل سره یې موافقه پرې کړې وه، خو که د دریم ځل لپاره هم رد شي نو برتانیا به په هغه صورت کې د بریگزټ لپاره تر دې هم ډیره موده انتظار کوي. د میم راستیال ډیوډ لیدنګټن په پارلمان کې د باسونو پر مهال وویل چې حکومت د سې شنبه په ورځ د وکیلانو لخوا د دوهم ځل لپاره د میرمن می د طرح لره د دوورسته په بریگزټ کې د ځانډ غوښتنې ته مجبور شو. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې د بریگزټ په اړه روانو بې اغیزو خبرو حیران کړی دی. ښاغلی ټرمپ چې د آیرلند له صدر اعظم لیو ورات کار سره لکتنې مخکې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل:
I'm surprised at how badly it's all gone from the standpoint of a negotiator.
حیران یم چې څنګه د بریگزټ په اړه روان باسونه د خبراترو له نظر پر ناسم لوري ولاړل. ما له صدر اعظم تریزا می سره په دې اړه چې څنګه دا خبرې پر مخ بوزي خپل نظر شریک کړ او فکر کوم کې منلای وای دا خبرې به بریالی وای خو هغه غوګونه نیو. خیر دی اوس بنو دا هغه کار کوي چې باید وکړي. لو اروپای ټولنې د برتانیا وتل به په هغه صورت کې وزنډیږي چې د اروپای ټولنې پلازمینه بروکسل د برتانیا له رسمي غوښتنې سره سم د بریکزټ نیټه د روانې مارچ میاشتې له 9 څخه د جون تر 10 پورې وزنډوي، خو دا غوښتنه باید د اروپایي ټولنې ټول 20 غړي تایید کړي. د اروپایي کمیسیون چارواکي وایي چې د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر د اروپایي ټولنې له ټولو مشرانو سره په دې اړه په تماس کې دی. پرون له دې مخکې د برتانیا پارلمان د بریکزټ په اړه د یوې نوې ټول پوښتنې طرحه لږ تر لږه د اوس لپاره رد کړه. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران د مارچ په 20 نیټه په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې سرمشریزه کې په دې اړه بحث کیږي چې د بریکزټ نیټه د مارچ له 9 څخه شاته واچول شي کنه.
د هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د حکومت یو جګپوړی چارواکی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت په څنګته کولو په وسیله د افغانستان د حکومت د نامشروع کولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخواني والی او مرکزي حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی، اجرایي رئیس عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. د سولې ولسي حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن د ننګرهار ولایت نارامې اچین ولسوالۍ ته ولاړ شي. په ننګرهار کې پرون په 3 پرلپسې 14 کې 6 تنه ټپیان شول. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د خپلو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ.